السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس 28مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبانو تایید کړی ده چې استازوی په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. همداراز واورئ چې د برتانیا صدر اعظم وایي له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د موافقې د تصویب لپاره به د دې هیواد په پارلمان کې د جنوري په 14مه رایه واخیستل شي. په دې نیم ساعته خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو ګډوډي د منلو وړ نه وي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی، او پاکستان په جاسوسۍ د یو تورن هندي وګړي حمید نهال انصاري د آزادولو خبر ورکړی. بشپړ خبرونه: طالبان وایي چې استازوی پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې د دې خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي چې امریکایي لوري سره په افغانستان کې د دوی په وینا د اشغال د پای ته رسېدو په اړه خبرې کړې دي. د هغه په وینا په دې خبرو کې د متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازو هم ګډون کړی و. دا درې واړه هغه هیوادونه دي چې د طالبانو د وخت رژیم یې په رسمیت پیژندلی و او پر دې ډله د پام وړ نفوذ لري. مجاهد ویلي چې استازی د افغان حکومت له پلاوي سره چې ویل کېږي متحده عربي اماراتو ته تللی دی خبرې نه کوي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه وي. تادامیچي یاماموتو تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تیاریو او ترسره کېدو په پړاوونو کې ډېرې بې نظمۍ چې د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا یې مخه نیول کېدای شوی لیدل شوي دي. یا ماموتو ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې خپل ډېر کارونه سم کړي.
دا ډیره
مهمه ده چې اصلاحاتو او پوره تیاریو ته امکان برابر شي، څو انتخابات د باور وړ وي، نه دا چې انتخابات له لازمو اصلاحاتو او تر لاسه شویو تجربو پرته ترسره شي. د ولسمشرۍ انتخابات د دې هیواد د راتلونکي مهم د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د اوري په 1.5 نیټه ترسره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداری ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انسانانو د قاچاق مخه نشي نیولی. د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره د دې سازمان د پروګرام مسؤولې مینا پاودل پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې. هغې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د دې ډول قاچاق د مخنیوي لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو همکاري او په هیواد کې دننه سیاسي ارادې ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سګنی راپور کې افغانستان د انسانانو د قاچاق د سرچینې او ترانزیت هیواد په توګه یاد شوی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري: ټاکل شوی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ستیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وګوري. د روسیې په کوربتوب د تیرې جنوري میاشتې په غونډه کې د سوریې د اساسي قانون د جوړولو لپاره د یوې کمیټې پر جوړېدو توافق شوی و. د دمستورا دفتر پرون وویل چې د لیدنې کتنې به په ژنیو کې وشي. روسیې، ترکیه او ایران تایید کړی ده چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې لیدنو کې برخه واخلي. د سوریې د جګړې له مهمو لوبغاړو سره دا کتنې ښایي د دمستورا وروستۍ هڅې وي، ځکه د ماموریت پر راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. په لبنان کې د ملګرو ملتونو سولاساتی ځواکونه وایي چې د اسرائیل پولې ته نږدې لموندل شوی او څلورو تونلونو څخه دوه د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د ځواکونو تر اوسه څلور هغه تونلونه تایید کړي دي چې د اسرائیل پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیلونکې کرښې په اوږدو کې موندلي. د ملګرو ملتونو سولاساتو ځواکونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو، دوه تونلونه د ملګرو ملتونو له 1100 پریکړې لیک څخه سرغړونه او د ژورې اندېښنې وړ بللی دي. اسرائیل ویلی دی چې سولاساتی ځواکونه باید د دې تونلونو په برخه کې اقدام وکړي، خو زیاتوي چې اسرائیل د لبنان حکومت د امنیت شورا له پریکړې لیک څخه د سرغړونې مسؤول بولي. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاری په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاری چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی لدرې کلن بند وروسته خوشې شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې انصاری له زندانه خوشې شوی او هند ته استول شوی دی. د فیصل په وینا انصاری په غیر قانوني توګه په جعلي اسنادو د پاکستان خاورې ته ننوتی و او د پاکستان د حکومت پر ضد په جرمونو کې لاس درلود. انصاری دا تورونه رد کړی و. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو. پراپورونو کې به واورئ چې امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو پرون په متحده عربي اماراتو کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د افغان حکومت پلاوی هم په ابوظبي کې و. لویه څارنوالي وایي په 19 ولایتونو کې د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په تړاو سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي.
هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکولو په برخه کې هغوی لوی لاس درلیدلی ده، نو هغوی هم باید له دغه قضایاو څخه مستثنا نه شي.
په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لیست له اعلان وروسته یو شمیر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي.
کمیسیون هغه کاندیدان ته چې هغه رایه نه ده وړې هغو ته سندخان ډکړي دي. دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د طرح په اړه په پارلمان کې د جنوري په 14 نیټه رای واخیستل شي. نور راپورونه هم لرو او ردو تیار سره اوسئ. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. طالبانو تایید کړی ده چې استازو یې پرون په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په دې خبرو کې د سعودي عربستان، پاکستان او د متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون درلود. له دې خبرو مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه ځلې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې وې. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان ویلي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دغه خبرې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. د الجزیره تلویزیونی شبکې د دغه ویان له قوله چې نومې نه دی څرګند کړی خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د طالبانو په ګډون د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو ټولو خواوو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکړي تر څو د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ملاتړ زیات شي. د طالبانو جګپور غړو ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو دغه پړاو به درې ورځې دوام وکړي او په هغو کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر پر استازو سربیره د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مشر زوی ملا یعقوب لخوا دوه استازي هم برخه لري. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت مرکزي پلاوی هم متحده عربي اماراتو ته تللی. خو د رویټرز اژانس راپور له مخې طالبانو په یو بیان کې ویلي چې جګپوړي غړي یې په پام کې نه لري چې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره وګوري. تر دې یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د امریکا د ملي امنیت د چارواکو په څلور اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان سولې پر موضوع متمرکزه و ګډون کړی و. په دې اړه چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته تللی د دې ډلې له مرکچیانو یا د نورو هیوادونو له استازو سره چې له طالبانو سره په خبرو کې برخه اخیستې کتلي کنه هڅه مو وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر واخلو، خو ویندویانې په دې اړه زیات جزئیات نه لري چې له رسنیو سره یې شریک کړي. افغانستان د حکومت له هڅو سره سره چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره یو 12 کسیز مرکچي پلاوی هم ټاکلی، طالبانو تر اوسه ورسره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د رویترز خبری آژانس د راپور لمخې یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو ویلي چې له قطر څخه متحده عربي اماراتو ته د خبرو لیږدول هم د دغو هڅو یوه برخه ده، ځکه سعودي عربستان چې کولی شي پر خپل متحد پاکستان له خپل نفوذ څخه کار واخلي له قطر سره یې اړیکې خرابې دي. په دې وروستیو کې سعودي عربستان له پاکستان سره د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د 6 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په کابل کې یو غربي ډیپلومات د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که په اوس وخت کې سعودي عربستان پاکستان ته ووایي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي، پاکستان نشي کولی چې دغه غوښتنه له پامه وغورځوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې امامتو وایي د سولې د هڅو بل مهم پړاو به دا وي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي سره وګوري. تدامي چې تیره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته په خبرو کې چې تر ډیره د سولې او د انتخاباتو پر مسئلو متمرکزه و وویل:
وی هوپ دټ د کرنت مومنتم ویل برینګ دیز پارټیز ټو
موږ هیله منو چې دغه اوسنی فرصت دواړه خواوې سره یو ځای کړي تر څو وکولی شي هغو بېلابېلو مسایلو ته حل لارې ولټوي چې یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره ورته اړتیا ده. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي او د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو د طالبانو له لوري بیا له دې هېواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر تاکید شوی دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي تر اوسه د انتخاباتي درغلیو او جرایمو په اړه له 19 ولایتونو څخه 1 قضیې ورسېدلې او په تړاو یې سلګونه کسان تورن او مجرم پیژندل شوي دي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان پرون په کابل کې وکړه او ویې ویل چې په دې ډله کې ملکي کسان، دولتي مامورین او د امنیتي ارګانونو او د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي شامل دي. له کابله خان محمد سیند په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په تذکیرو کې تصویر د دغو تذکیرو لیږد او کارول، د انتخاباتي سټیکرونو خرڅول، د انتخاباتي اساسو موادو غلا، د انتخاباتي محلونو د چارو اخلالول او داسې نور هغه موارد دي چې عاملین یې نیول شوي او څېړنې ترې کیږي. دا خبره د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وکړه. د موبایل دا د هغه پلاوی ارزونې دي چې انتخاباتي شکایتونو ته په پام د لوی څارنوالۍ په مشرۍ د جمهوری ریاست لخوا د هیواد 19 ولایتونو ته ګمارل شوی و. د دې یاد پلاوی د ارزونو په اړه وویل:
تا هنوز در 19 ولایت به شمول کابل قضایت خوابات
د موبایل تر اوسه چې د کابل په ګډون په 19 ولایتونو کې د انتخاباتو او د انتخاباتي جرایم اړوند پیښې شوې، په مجموع کې 1 قضیه لوی څارنوالۍ ته رسیدلې چې وسیړل شي. په دغه قضیو کې 213 کسان تورن دي،
متهمین هستند.
خاغلی رسولی وویل په دوی کې 22 کسان انتخاباتي کارکونکي، 23 د ملکی او نظامی ارګانونو منسوبین، 3 د ولسوالۍ د شوراګانو کاندیدان او 1550 عادي وګړي دي. د لوی څارنوالۍ ویان دا هم وویل د انتخاباتو په پروسه کې په ټول هیواد کې 1550 تذکیرې تصویر شوي او د پکتیکا په ولایت کې د انتخاباتو د اساس په وټوکه کتابونو کې ګوتې وهل شوي چې د ټولو په اړه څېړنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال ګڼو سیاسیونو، د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف، مدني ټولنې، د ملي شورا غړو او عامو خلکو په وار وار د انتخاباتو په پروسه کې پر درغلیو انتقادونه کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم ویلي چې د دغه پروسې اړوند شاوخوا 2000 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې پاکي او ناپاکي رایې د انتخاباتي شکایتونو په مشوره بیلې کړي چې د رایو د لومړیو نتایجو اعلانول پیل شوي او لا هم دوام لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید لازادی رادیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د هڅو هرکلی کوي، خو تاکید هم کوي چې دغه اداره باید د کشفي او امنیتي ارګانونو په مرسته د انتخاباتي درغلیو نورې قضیې هم کشف کړي.
دغه فساد کچا شاید په اتیا قضیه پر محدود پات نه شي. موږ له لوی سره هیڅ فرق غوښتنه دا ده چې دا قضیه صرف په ولایاتو کې او د ټیټو کارکونکو په کچه باندې هغه محدود نه کړی. څه مهم دغه دا ده چې موږ هغه کاندیدان چې په دغه پروسې کې د بډو د ورکول په برخه کې وګړي لوی لاس درلودل دي، نو هغه هم باید له قضایو څخه مستثنا نه شي.
خاغلی رشید وای لوی اثرنوالی باید د انتخاباتو په پروسه کې د تورنو او مجرمینو په اړه د خپلو څېړنو نتایج خلکو ته اعلان کړي ترڅو خلک پر عدالت او د حکومت پر حاکمیت باوري شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې په هلمند کې د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د اعتراض او تورنو په اړه راپور لرو، خو لغه مخکې صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ستارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې د خبرو لپاره د طالبانو په چمتووالي تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د اولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره دا له امریکا، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان سره د طالبانو تر ټولو تازه خبرې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ متحده عربي اماراتو کې خبرې روانې وي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم تمه نه کېږي چې افغان چارواکي دې په مستقیمه توګه په دې لیدنه کې له طالبانو سره خبرې وکړي، د متحده عربی اماراتو په قربتوب په دین استه کې د هغوی حضور به خبرو ته دواړو لوري پر اخکلو کې ډیر مهم وي. ورسپانې دې ته هم پام کړی چې سعودي عربستان او متحده عربی امارات پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او ظاهرا یې هڅې زیاتې کړي څو له افغان حکومت سره دا ډله مستقیمې خبرې وکړي. سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربی امارات هغه درې هیوادونه وو چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی وو. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه لکه چې زلمی خلیلزاد د افغان سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا لخوا مامور شوی، د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کړي. هغه په دې موده کې ځینو هیوادونو ته سفرونه وکړل څو د افغان سولې د پروسې په اړه هر اړخیزې خبرې ورسره وکړي. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي هیواد یې د دوشنبې ورځې دا ناسته برابره کړې ده. هغه په دې هم ټینګار کړی چې د افغانستان کړکېچ پوځي حل لار نه لري. د افغانستان روانه اولس کلنه جګړه چې پکې امریکا یو ټریلیون ډالر لګولي د دغه هیواد لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي. دیلی میل برېټانوي ورسپانې په دغه هیواد کې د افغان ژباړونکو په برخلیک مقاله لیکلې. ورسپانې د یو افغان ژباړونکي نظیر آین خبرې راخیستې چې په برېټانیا کې 15 کلنه ویزه د دسمبر په 15 ختمه شوې خو لا هم په لندن کې په ناقانونه توګه پاتې ده. د برېټانیا شاهزاده چارلز، د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او دفاع وزیر لیام فاکس هغه کسان وو چې نظیر آین ورته په افغانستان کې ژباړې کړي، خو له دې ټولو سره سره د بیا هم له برېټانیا د استلو له خطر سره مخ دی. دیلی میل د آین په حواله لیکلی چې هیله ده د برېټانیا حکومت دا حقیقت ومني چې افغان ژباړونکي عادي خلک نه، بلکې هغه کسان دي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی څو د دې خبره د لندن سړکونه خوندي پاتې وي.
په بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي 1440 تلین د سمانه چاپه تر سره کولو ول منزل شو. د بلخ فرهنګیان وایي مولانا د خپل تصوفي او عرفاني شعرونو په خاطر پیژندل کیږي، خو د ادبي فقر د حاکمیت له کبله بلخیان له هم مولوي او دغه له تصوفي تګلارو سره سم آشنایی نه لري. د ازادۍ رادیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي په خپل راپور کې وایي چې د مولانا د تلین د پرونی غونډې په مراسمو کې د سما صوفیانه نڅا هم شامل و.
په بلخ کې د مولوی له 1440 تلین څخه د سما نڅا په در سره کولو سره لمانځنه وشوه. مولانا جلال الدین محمد بلخي چې په مولوی رومي او د بلخ په خدوانګر هم مشهور دی، په 1508 هجری کال کې په بلخ کې زیږیدلی دی. د هغه نوم محمد او د حیات په دوران کې یې القاب جلال الدین او مولوی ول. مولانا په 14 کلنۍ کې له بلخ څخه ترکیې ته ولاړ او ټول عمر یې په غربت کې تیر کړ. څه باندې اووه پیړۍ کېږي چې مولوی د ترکیې په قونیې ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی او د هغه مقبره د قونیې د مشهور او فرهنګي میراثونو له باارزښته ځایونو څخه شمیرل کېږي. جلال الدین محمد بلخي د خپلو عرفاني او تصوفي شعرونو له امله په نړۍ کې ډیر پیژندل شوی او مشهور دی، او د هغه معروف کتاب معنوي او مصنوي د نړۍ په 13 مختلفو ژبو ژباړل شوی او له چاپه راوتی. د سمانڅه د مولوی د تصوف لا بارزښت ځانګړتیا وسخه بلل کیږي. خو دلته په بلخ ولایت کې د مولوی د زیږ د پځای کې فرهنګیان وایي چې په ټولنه کې د ادبي فقر د حاکمیت لامل مولانا او د هغه تصوفي او عرفانی شخصیت خلکو ته نه دی پیژندل شوی او ادبي آثار هم ډیر لوستونکي نه لري. په بلخ کې فرهنګي فعال جان محمد جیهون یې پاړه وایي دا چې په بلخ کې لکه خلک د مولوی آثار لولي اساسي عمل یې په ټولنه کې د فقر حاکمیت دی او همدارنګه د مولانا عرفانی او تصوفي شخصیت پیژندنې ته پاملرنه نه ده شوې.
خبری مجله اوري
په هلمند کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي لست له اعلان وروسته یو شمیر ناکام کاندیدان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په درغلیو کې په لاس لرلو تورنوي. دوی وایي که حکومت او د شکایتونو کمیسیون د دوی شکایتونه ونه څیړي نو د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند نه راپور راکوي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا راتلونکي پارلمان ته د هلمند څخه د بریالیو کسانو پر ابتدایي لیست د شک او اعتراض لپاره دلته راټول شوي کسان وایي که حکومت مداخله ونه کړي او د شکایتونو کمیسیون پر ابتدایي لیست د سر غور ونه کړي په لاریونونو او رانکار فعالیتونو به لاس پورې کړي. د پارلماني ټاکنو د یوه نوماند ملا شیر محمد اخونزاده د دفتر مسؤول عبدالمجید اخونزاده او یو بل خپلواک کاندید نصرت الله سفاری رسنیو ته وویل د دوی طرفدارانو په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده، ځکه نو د ولایتي کمیسیون تر څنګ د ټاکنو پر عمومي کمیسیون شکل لري چې د دوی په رایو کې درغلي کړې ده.
د انتخاباتو کمیسیون په دې کې درغلي کړې ده. هغه اشخاص، هغه کاندیدان چې هغوی رایې نه ده وړې، هغه ناکامه کاندیدان وه او هغه د ولس په خوښه باندې ټاکل شوي نه دي، هغه د کمیسیون په خوښه ټاکل شوي دي. کمیسیون هغه کاندیدانو ته چې هغه رایه نه ده وړې هغه ته سنده خانډه کړې دي، دا موږ ته هیڅ قابل د اعتبار نه ده او دا نه موږ منو.
نو موږ د شکایاتو د کمیسیون څخه جدي غوښتنه کوو چې زموږ شکایتونه دي په جدي ډول سره وڅېړي، بې پروايي وکړي، نو بیا عدلي او قضایي ارګانونه سته او هم به ولسونه راووزي د خپل حق د غوښتلو لپاره به پراخ لارینونه وکړي.
هلمند ته پولیسي جرګه کې اته چوکي ورکول سوي دي چې دوی د شوجي دي. دا ځل د شوجو پراته د ابتدایي لیست لمخې برلي کسان ټول نوي او ځوانان دي. که څه هم په خوا د ورو کې د هلمند د اتو کسانو څخه یو هزاره وخو دا ځل ټول کاندیدان ناکام سوي دي. ولسی جرګې ته د کاندید میرزا حسین علیزاده ورور او د معلم میرولی خان د دفتر مسؤول رسنیو ته وویل که عدالت ورته ونه رسېږي او د شکایت کمیسیون یې غوښتنوري د حکومت سره پریکون کوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
مردم به دولت اختار میتن، مردم به دولت میگن که شما انتخابات ریاست جمهوری رو پیشروی دارین، در صورتی که به خواست مردم، به داد مردم رسیدگی نشوه، مردم ناامید میشن از پروسه انتخابات و در انتخابات های آینده امکان داره مردم انتخابات تحریم کنن و در انتخابات سهم نگیرن.
دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د شپې لارخه د ابتدایي لیست او بریالیو کسانو پر اعلان هم شک وشو دی او هغه د ټاکنو د کمیسیون د مسؤلینو فریب یاد کړ. د یادونه ورده چې د موتریزو کاندیدانو د تورونو په اړه مې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د مسؤلینو سره د خبرو ډیره هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویل اروپای ټولنې د برتانیا د وټلو د موافقه یا بریگزټ د تصویب لپاره به د هیواد په پارلمان کې د جنوري 14 رای واخیستل شي. ټاکل شوی و چې د برتانیا پارلمان د دسمبر 14 نیټه د موافقه ته رای ورکړي، خو میرمن می دا پریکړه ځنډولې و.
له اروپای اتحادیه د بریگزټ یا د برتانیا د وټلو د پروسې د پیلېدو لپاره لس اونۍ پاتې دي، خو په دې برخه کې ستونزې او مخالفتونه په خپل حال پاتې دي. ټاکل شوی چې له اروپای اتحادیه څخه د برتانیا د وټلو د موافقې پر سر له څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته د برتانیا په پارلمان کې رایه واخیستل شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می پرون دوشنبې په پارلمان کې وویل چې رایه ګیري به د جنوري په 14 وشي. پوهیږم چې دا د ټولو لپاره یوه بشپړه موافقه نه ده، دا یو جول جاړی دی، خو که موږ پرېږدو چې د دښمن بشپړه موافقه یوه ښه موافقه شي، په هغه صورت کې موږ منو چې له یوې موافقې پرته پرتله اروپای اتحادی ترزا مای پټینګار ویلی چې د بریکزیت موافقه به عملی کوي، خو پر نوموړي فشارونه هم په زیاتېدو دي. یو شمیر مخالف سیاستوال د بلې ټول پوښتنې په ترسره کېدو یا هم په پارلمان کې د بریکزیت پر سر د پټپه درېدلي حالت د پای ته رسېدو لپاره له یوې موافقې پرته له اروپایي اتحادیې څخه په رایې اخیستو ټینګار کوي. د کارګر ګوند مشر جرمی انکوربین چې د می یو عمده سیاسي مخالف ګڼل کیږي، د پارلمان په غونډه کې د می لخوا د بریکزیت د موافقې پر سر د جنوري د 14 پر رایې اخیستو خواشینی څرګنده کړه. هغه وویل د می په کار کې د ځنډ په خاطر هغې ته د نه باور رایې د طرحې وړاندیز کوي. د بریتانیا حکومت او اروپایي اتحادیې تیره میاشت له دې اتحادیې څخه د بریتانیا د وتلو پر سر موافقه وکړه. دغه موافقه د بریتانیا د پارلمان تصویب ته هم اړتیا لري. منتقدین وایي مای په پارلمان کې په دې اړه د دسمبر د 10 نیټې رایې ګیري هغو اندېښنو ته په پام شاته وغورځوله چې ښایي وکیلان رد کړي.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو استازو پرون په متحده عربی اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی ماموتو وای د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ولسی جرګې د اوسنیو انتخاباتو پراخه بې نظمي او ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبرداري ورکړی چې افغانستان په یوازیتوب سره د انساني قاچاق مخه نشي نیولی. د دې پروګرام یوې کارکوونکې پرون وویل چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره لیوالتیا زیاته شوې ده. تکل شوې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا نن د سوریې د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره د هڅو په دوام د ایران، روسیې او ترکیې له ډیپلوماټانو سره وګوري. په لوبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو سولساتي ځواکونه وایي چې د اسرایلو پولې ته نږدې له موندل شویو څلورو تونلونو څخه دوه یې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه ده. او پاکستان پرون د حمید نهال انصاري په نوم د یو هندي وګړي د آزادولو خبر ورکړ. انصاري چې په پاکستان کې په جاسوسۍ تورن شوی و له درې کلن بند وروسته خوشي کیږي.
دا ژوند رنگونه
زمانم سید احمد لمندی خپلواک ژورنالیست
ارجان داس معلومی گشته سه په دولتي ادارو کې او په شخصي ادارو کې کار کړای ده. نو رزو په توپیرونو بین نمغه کې ګوچه دولتي ادارې او شخصي ادارې څومره توپیر نه لري سره؟
شخصي ادارې همیشه کوشش کوي چې خپل ځانګړی ادب په لږو امکاناتو او په ډیر رښتوګه سرته ورسي، او دولتي ادارې چې د افغانستان اکثره ادارې خپل ځانګړی ادب په ډیر امکاناتو غواړي چې مخته ورسي او ځایته ورسي.
استاس نظر هیګنی په کومه اداره کې ډیره دي، په شخصي کې که په دولتي کې؟
کوم سړی غواړي چې د ځان ظرفیت جوړ کړي، د ځان استعداد جوړ کړي، پاول سره کې راځي کار ته او غواړي کار وکړي، زما په نظر تر ټولو غوره شخصي اداره ده. کاغه رادیو ده، ټلویزیون ده، او که د نورو مؤسساتو دفتر.
ځینې وخت حالات هم حالات تاثیر کوي. مثلا څوک یوې ادارې ته ځي چې هغه اداره کې کار درنه ډیر غواړي، ته مجبوره کې چې استعداد لري کني لري ځان مجبوره کوي کار کوي. خو داسې ادارې هم شته چې ته به استعداد لري خو چلته لاړ شي کار به دومره سلو چې ته هم سلو کې. دغه موضوع څنګه ده؟
د حالات تاثیر ده، او بل د ادارې په مسلکي توګه پر چې اداره څومره مسلکي ده، او اداره څومره مسلکي خلک خوشي، اداره څومره خپل د کارمندانو ظرفیت لوړونې ته فکر کوي.
ډیره مننه کوم او تاسو وایل هغه کسان ته چې هر چیرته چې کار کوي باید څنګه کار کوي.
بنان لټولو کارکونکو چې په غوړې په اداراتو کې کار وکړي، دا غو څخه می دا خواهش ده او دا هیله ده کار به کار ته رسو، یعنی کار به پای کو. بل خبره می دا ده چې کار په مسلکي ډول کو، یعنی دا اوسنۍ فکر چې عام ده چې نن پریر د سبات یو کسبا یا پریر د بل سبات یو ک چې د نن کار به سبات نه پریر.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګا، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالم، جلال آباد، اسد آباد، پارون او مهترلام کې خبريږي.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
قدر من اوریدونکو د دې سهارنی خبری مجله راپورونه او مطالب هم دومره وو. په بل نیم ساعته خبری مجله کې له سلطان محمد سرور سره